السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه خبری مجله کې وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی هغه داسې وخت د خبره کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون خپلو سلاکارانو ته ویلي چې د کرونا وایروس په خاطر دی له افغانستان امریکایي عسکر وایستل شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 1328 لوړ شو د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره ویل شوی دی او د پاکستان د سند ایالت د والي یا ګورنر د کورونا وایروس د معایناتو نتیجې وښوده چې دی په دې وایروس اخته شوی دی بشپړه خبرونه په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 1328 لوړ شو دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه د دې وزارت وایند وحید مایار زیاته کړه
په تیرو 4 ساعتونو کې
د شاغلی مایار په وینا په افغانستان کې په دې وایروس اخته 50 کسان مړ شوي او 228 رغېدلي دي د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل دی وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو د سرپل ولایت د الغن او ګوسفندي ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي حملې وکړې چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې په دې حمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي ووجل سول او 15 نور غړي ټپیان سول
د بین کشته شده های یک تن از قماندانایش به نام ملا سردار هم شامل هست
د شاغلی امانی په وینا تیر شپه نشته 2 ساعته دوام وکړ او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د فاریاب امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت کې د نشتی په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي د فاریاب ولایت امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت په قیصر ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټ ته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونو یې حمله پر شا وتنبوله د اعلامیه له مخې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو درې غړي ووژل سول او 15 نور یې ټپیان سول همداراز یو د امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل سوی او څلور نور سربیرن ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتک پیل کړ د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سه‌شنبه ویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لاره کې له بار ډک سي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا د ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه د پاکستان د سند ایالت د والي یا ګورنر د کورونا وایروس د معایناتو نتیجې وښود چې نوموړی په دې وایروس اخته شوی دی عمران اسماعیل پرون د شنبه اعلان وکړ د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ او مخکې کړې و مثبت ده د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې له دې وایروس سره به مبارزه وکړي په سند ایالت کې چې کراچي مرکز دی کلک ګرځبندیز دی خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري ډونالد ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یوه خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وسوه د ویل دقیق نسی ویلی خو د نوموړي له روغتیایي حالت خبر دی او هیله لري چې ښه به سي د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبل اوازې خبرې سوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل سوی د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace.
ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړي چې پرون د امریکا ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې د کرونا ویروس خپرېدو په خاطر د امریکایي پوځیان له افغانستانه ټول راوویستل شي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتي او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. دوی د معلولو ښځو یادونه وکړه.
معلولې ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. معلولې ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي.
یو شمیر په کورناست افغان پوځي افسران څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زندانی کولو کې لاس وو وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت هم وشي.
نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي ملکي دولتي مامورینو او ولسی خلکو د ژوند ضمانت هم وشي.
مخام په خیر طاهر روشان را سره تخنیکی چاره مختوړي زما صفی الله ستانگزی نیکیلیا مومنی رازو لمړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی. اجمل تورمانا او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلي ټرمپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pakistan ke khpal khidmat aw jmal la mala mana ukram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde zaka afanam natijo kunu nam la tad kawaya aw ha wai nay wasi de natijo khuno aw taragri pawran de balki de covid nu nas narogai de pailo pawran de ham mubarizah kawi smug mamuriyat pakistan ke de bitrpat sole de tingi dol para de hatsu pa bari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
And therefore I say stay safe and stay healthy.
NBC تلویزیونی شبکې د دوو برحالو لوړپوړو او یو پخوانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې روسیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکایي چارواکو NBC تلویزیون ته د خپلو نمونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبته اغیزه کولی شي. دې سره به د سولې پروسه چټکه شي نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یوه او بله پلمه زموږ د 15,000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خان سره مخ کړې ده.
د ښاغلي شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبان ترمن د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو داود معیار بیا دغې موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې زما په نظر دا مثبت تاثیرات لري. په دې شک نشته چې دا کمر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف نه یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي. مثبت مسئله ای داره چې دا د حضور حاکمیت باندې کار مثبت تاثیر لري او د بل طرف ها که چیرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو په دې توافق کې هم د یو اصل په شکل د امریکایانو د خروج مسله مطرح شوې ده چې دلته د صلح مسئله کې هم یو پرمختګ راتلی شي.
خغلی مایر وایي اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخیست. په ورته وخت کې بیا NBC تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قول ویلي چې پوځي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان نه په دې شمېر سرتیري وباسي، نو په کار ده چې پنټاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیري وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24مه په افغانستان کې د غوښت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي، خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او که نه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هر ورځ زیاتېږي. د امیر روغتیا وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمېرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکی معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی په افغانستان کې اکثر د ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زورزیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. هیومن رائټس واچ دا راپور نن د اپریل 28مه تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې معلولې ښځې د روغتیا او تعلیم په برخه کې له سیستماتیک تبعیض او بندیزونو سره مخ دي خپور کړی دی. د دغه راپور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د هیومن رائټس واچ راپور سره په خبره شوی ویډیو کې وښوده چې د معلولیت د تصدیق د سند ترلاسه کول لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. شوزی چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړې چې معلولیت دې مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړې او له ما سره نه پرېوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینې کړې چې په ژړا سوه او له دفتره ووته. خوشحال خواته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله، او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشرې پتریشا ګاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له تبعیض سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولې ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولې ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به معلولې ښځې د روغتیايي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوي چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کورونا وایرس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رائټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رائټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رائټس واچ د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشري پتریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړې دي، او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رائټس واچ دغه راپور په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو د مرګجوبلې په اړه باندې د مخنیوي په برخه کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د ارزونو له مخې د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه په لومړي ګام کې د سړک د څنډو ماینونه او په دوم ګام کې جګړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي د جګړو پر مهال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. طالبان هم د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د جدیت خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ملي او نړیوالو بنسټونو ډېر ځله د بیلابیلو راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکي تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل شوي او 168 ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو له شمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ورکم ونۍ تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې له پای نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دي او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه یې پر ښارونو له بریدونو ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودله چې د دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2533 کسان وژل شوي او 15,608 ټپیان شوي دي. د یونما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکي تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکي تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له اندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
که څه مو بیا بیا ویل چې د ملکی کسانو په نخ کول او زیان ورسول د بشر د حقوقو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی. خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلې خواوې ورته پام نه کوي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سرک د غاړو ماینونه او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکي کسانو خوندیتوب دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. یو شمیر په کورناستي پوځي افسران، ترنولان او قاضیان چې د طالبانو په زندان کولو کې لاس وایي دا طالب زندانیان دا چې طالب زندانیان ازاديږي باید د دوی د ژوند ضمانت هم وشي. دوی نن د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالی شورا په نوم د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه وړاندیزونه طرح کړل. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمیر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغه پخوانیو چارواکو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لس مادې طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لوري زندانونو نو ته لیکدول سوي باید د دې تضمینې وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دو وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې د دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سوه داسې راغلي:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي ملکي دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسي.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان ازادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي، نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړې، باید له دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې ازادیږي د دې ضمانت ورنخستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پورې کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن ازادیدونکي طالبان په انتقام لاس پورې کړي.
نو تضمین خو ګټور ثابتېږي، په دې کې شک نشته. اوس خو دا 15 زره زندانیان ده، خو یو دوه او درې اصل نه دي. 15 زره خو یو قول اردو ده، او دا که ټول لاړ شي څوک ضمانت کوي چې دوی بېرته توره نه راخلي، سلا نه اخلي، بېرته جنګ ډګر ته نه راځي؟ دا خو هغه دی دا په دغه حالت کې چې غربند هم نه خورا لوی ستونزې میسره.
دا په داسې حال کې ده چې روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په قطر کې هوکړه لاسلیک سو چې له مخې به یې 15 زره طالب زندانیان او د طالبانو په زندانونو کې حکومتي زر کارکوونکي ازادیږي. تر دې دمه افغان حکومت 1550 طالب زندانیان له بېلابېلو زندانونو څخه آزاد کړي او طالبانو بیا 60 زندانیان آزاد کړي چې افغان حکومت وایي یوازې 19 حکومتي سرتیری دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په لخکرګا کې خلک د هدفي وژنو او جنایي پیښو څخه سخت په تنګ دي. دوی شکایت کوي وسلوال اغلاوې د ورځې نه بلې تډیریږي. دولتي مسولین هم په دې کار کې پړ بولي چې ولې غل نه دي نیولي. اخوا چارواکي وایي د هغو کسانو په ضد پراخ کمپاین پیل کړی چې په غیر مسول ډول وسلې ګرځوي او یا په غلا کې لاس لري. الیاس دایی په دې موضوع له هلمند راپور رالیږلی.
شار خالی دی. د کورونا سره د شې مبارزې په خاطر د لشکرګاه په ډیرو سیمو کې د کرنټین اصول وضع سوي دي، خو د بیروبار د کمیدلو سره سره خلک د وسلوالو غلو د موجودیت څخه پوزې ته راغلي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غله مالونه لوټوي، غیر مسؤول وسلوال هدف وژنه کوي او غلا او تروریستان تر پیښو وروسته په خپل مخ ورکیږي. دوی پر پولیسو د غفلت تور پورې کوي او کشفي ادارې په سلنکارۍ تورنوي. د لشکرګاه اوسیدونکی شیر فلاوایي د حکومت ټول حرکتونه نمایشي دي، ځکه په تیرو 2 کلونو کې چې د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو په ضد د چارواکو لخوا سلګونه کمپاینونه پیل سوي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې.
د روسي پیښې په عامه کېږي، دا داسې نه ده چې یو ورځ کېږي یا معنا په اونۍ کې یو ځل کېږي ترسره کېږي. داسې ورځ راغلې ده چې په یوه ورځ کې یا په یوه شپه کې تقریبا 2-3 کسان وژل شوي. که څه هم د ولایتي چارواکي او ولایتي مسؤولین هر وخت د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیاتو په تړاو د کمپاینونو خبر ورکوي، خو دا 2 کاله کېږي چې نتیجه نه ده ورکړې. نو که ووایو چې د پخوا پرتله په هلمند کې وضعیت ډېر ترنګلی دی، د وسلوالو غلاو او وسلوالو پیښو تر مابینځ که ووایو په سپینه ورځ هر څه ترسره کېږي.
همدا روانه اونۍ د ښار په 8 امنیتي حوزه کې خپل د حوزې امیر حاجي محمد داوري، د کلو د پراختیا او بیارغونې د ریاست پخوانی رئیس محمد عمر کنی او د دوی میلمه د 12 کلن ماشوم سره په یوه غلچکي برید کې ووژل سول چې تر اوسه چارواکو د کړي ژمنې سره سره اصلي انګېزه معلومه کړې نه ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي دولتي مسؤولین په خاص ډول د پولیسو او کشفي ادارو کارکوونکي او مشران په شخصي معاملو اخته دي. د ښار کمربندي سو امنیت ته اشاره ګرځولې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړی چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د فوځي کودتا مخه تر ډېره ډب کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تبدیل کېده چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، وروسته له هغې چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطحه محدودیتونه او قرنطین راکم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی، د دوشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل: دا وخت چې ټول ملت د کورونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي وو چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل: په کار خدا و چې د یو هیواد رهبری د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلی بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې په اساسي قانون کې راوستل شوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2010 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې د سید ولی واده وشو. د څو کاله په دې نه وتوانېدلی چې خپل ناوې راواده کړي، خو د ازادي راډیو د راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له ده سره مرسته وکړه څو د واده ولوره او پیسې برابرې کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کېده او ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان راکړي کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
نن هر څونه خوشحاله وم، هر څونه خوشحاله چې ماته د خدای تعالی و مرکه لیدې دغه خوشحالي پر ما نه ده راغلې. ازادۍ راډیو ته خوشحاله یم چې زموږ غږ یې اورېدلې دي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلی ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور خبرو وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف یې پر خپله غاړه واړول. د سید ولی خسر او زل که څه هم داونه ویل چې ولې خپل لور په دومره لوړ ولوار ورکړې او له دومره ډیرو کلونو راهیسې یې پر خپل کور کښېنولې، وایي که یې د زوم غږ ازادي راډیو یې نه وای پورته کړي او خلکو ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو وشکو ناست وای او خپله مژور به یې نه وای را تر کوره کړې.
مننه، پروګرام همدلته ختمیږي.